سلامونه ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوې د مشالې روپ بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو په اړه باندې یو شمېر رپورټونه درته لرو او په دوه منې مای کې درته د مشال تر رڼا لاندې بحث په تکراری بڼه وړاندې کوو. خو اوس په سر کې خبرونه. د پېښور آرمی پبلک سکول تر اګربید کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو اتحادیې د پېښې په اړه د عدالتي کمیشن رپورټ رد کړی دی. د پاکستان په سند صوبه کې د سپارلي ګاډي نړېدو په پېښه کې دیارلس کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې زیږیدلی کم عمره هلک چې د دوو کسانو په چاړه د وهلو په شک کې نیول شوی منلی چې ارادتن یې غوښتل د چارلي ابډو مجلې پخوانی دفتر پناه شکړي. او سم د خبرونو تفصیل. د پېښور آرمی پبلک سکول تر اګربید کې د وژل شوو ماشومانو د کورنیو اتحادیې د پېښې په اړه د عدالتي کمیشن رپورټ رد کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ د سپتمبر په 15مه نیټه د اورېدنې پر مهال حکم کړی و چې د کمیشن په لټنیز رپورټ دی په ډاګه سي. د وژل شوو ماشومانو د کورنیو اتحادیې مشر فضل خان اډوکیټ د سپتمبر په 16مه مشالې ډو سره د مرکې پر مهال د کمیشن رپورټ رد کړ. نوموړي دا وکړه چې په رپورټ کې ماشومانو ته د تحفظ په برخه کې یوازې د آرمی پبلک سکول د لاندې کچې ملازمین زموږه ګرځوت سوي دي. خو مشال رادیو د نموړي د دې ادارې تصدیق ونه کړای سو. په 2013 کال کې د وژاسو مشمانو د کورنۍ په غوښتنه د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس ساکب نصار یو کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړیو. د کمیشن مشر جسټس ابراهیم خان د جولای په میاشت کې خپل تحقیقاتي رپورت په سپریم کورټ کې جمع کړیو. د 2014 کال د دسمبر په 14مه نیټه په پېښور آرمی پبلک سکول باندې په سوی برید کې د عملی په ګډون یو سلسلور څلوېښت کسان وژل شوي ول چې پکې زیاتره چې پکې تر یو سل ډېر زیات ماشومان ول. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې وه. د پاکستان په سند صوبه کې د سوارلي ګاډي نړېدو په پېښه کې دیارلس کسان وژل شوي دي. د پاکستان رسنۍ د چارواکو له خولې ویلي د سپتمبر په 16مه په ماښام ګاډي له حیدرآباد کراچي ته روانه وه چې د نوري آباد په سیمه کې ونړېده. د موټرې پولیسو مرستیال مشر ډاکټر آفتاب پټان ډان بسپانې ته ویلي ډرایور ورته ویلي چې د ده وړاندې یوه بله ګاډي روانه وه چې د هغې بانټ خلاص وو او د ځان بچ کولو لپاره بریک ووهلی چې په نتیجه کې ګاډۍ ونړېده. چارواکي وایي له نړېدو سره سم ګاډۍ او اور واخیست چې پکې دیارلس کسان وسوځېدل او مړه شول. دوی وایي په ګاډۍ کې ټول شل کسان سپاره وو چې پکې 15 سخت زخمیان دي. په سواد کې چارواکو د سیند په غاړه د جوړو ودانیو د نړولو عملیات پیل کړي دي. چارواکي دا ودانۍ ناقانونه ګڼي. د ضلع ډپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم د پروند خبریالانو ته وویل د ناقانونه ودانیو ړنګولو عملیاتو دوم پړاو یې په مدین کې پیل کړی دی چې پکې به دوولس ودانۍ ړنګوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې وړاندې په کلام کې هم د عملیات پر مهال دېرش ودانۍ ړنګې شوي دي. هغه کسان چې کورونه یې وران شوي وایي دوی د ضلع انتظامیه په اجازت کورونه جوړ کړي ول. د سواد هوټل اسوسیشن مشر حاجي زید خان د سپتمبر په 16مه له مشال ریډو سره د خبرو پر مهال حکومتي اقدام تنقید وکړه. وی ویل چې حکومت خلکو ته د سرپناه ورکول پر ځای لاغو سرپناه اخلي. خو انتظامی وایي تر عملیاتو له مخې د کورونو خاوندانو ته رسمي قانون نه نوټس ورکړی وو. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په مومندو کې شپږ ورځې قانون داسې دي چې پکې کار کول خطرناک دي. د قانون او معدنیاتو په برخه کې د صوبې وزیر اعلی سلاکار محمد عارف د سپتمبر په 16مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په 8مه نیټه تر سوې پیښې وروسته جوړه سوې پلټنیزې کمیټې خپل رپورټ بشپړ کړی دی. د مومندو په زیارت سیمه کې د سپتمبر په 8مه نیټه د مرمرو د غرونو ښویېدو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي ول. له دې وروسته حکومت د وجو معلومولو لپاره کمیټې جوړه کړې وه او په قانون کې پر کار بندیز لګولی. د محمد عارف په وینا په مومندو کې شپږ ورځې قانونه بیخي خطرناک ګرځول شوی چې پکې په کار کولو بندیز لګول شوی دی. د ده په خبره یوازې نه قانونه داسې دي چې محفوظ دي چې پکې د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده. په مومند کې 350 قانونه او شاوخوا 1500 کارخانه دي. په پاکستان کې زیږیدلی کم عمره هلک چې د دوو کسانو په چاړه د وهلو په شک کې نیول شوی منلی چې ارادتن یې غوښتل د چارلي ابډو مجلې پخوانی دفتر پناه شکړي. پلټونکو د سپتمبر په 16مه نیټه ویلي 18 کلن هلک چې دوی د حسن ای په نوم یاد کړي له رپورټ سره سم د حمله په دینجدو کې د تنظیم مجلې لخوا د پیغمبر اسلام د خاکو له بیا خبرولو سره تړلې ده. د سپتمبر په 15مه نیټه په برید کې زخمیان شوي یو سړی او یوه ښځه هغه مهال د هاډو په لویه چاړه ووهل شول چې کله د پریمرز لیگنز خبری تولیدی آژانس دفتر بهر د سیګریټ سکور لپاره راوتلی ول. د دې آژانس دفتر د پیرس شار په زړه کې په هم هغه ودانه کې دی چې پکې د چارلی ابډو په خوانی دفتر وو. یوې سرچینې چې د پلوټونو بهر لنیز دي ساری فرانس پرس آژانس ته ویلي چې د کم عمره پاکستانی هلک په غلطي سره دا یقین کولی چې د چارلی ابډو دفتر اوس هم دلته دی. غوښتلې چې د مجلې پر خبریالانو برید وکړي. چارلی ابډو په 2015 کال کې تر حمله وروسته خپل ځای بدل کړی او د امنیت په خاطر اوسنۍ پته پټه ساتل کیږي. د فرانس کورنۍ چارو وزیر جیرالډ ډرمینن د سپتمبر په 15مه نیټه ویلي ول چې دا د په اصطلاح د اسلام پالو د ترګري واضحه فعل دی. د خبرونو پای. خبرونه مله مشال ایډو اوریدل او پروانه غړي کې د جنو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ پر پېښور آرمی پبلک سکول سوي د ترګر برید د پلټنیز ریپورت پډاګه کوډ حکم کړی. خو په دې پېښه کې د وژسو ماشومانو میندې او پلرونه د دې ریپورت په اړه څه وایي؟
هغه خلک چې کوم په صحیح معنو کې زمواران دي هغه بچکولو کوشش شوی دی او اسې په وړوکي پیمانه باندې سکول سټاف وغیره هغه باندې بوج اچولو کوشش شوی دی.
په سواد کې چارواکو د سیند په غاړه د ناقانونه تعمیراتو په نوم د جوړو سو ودانیو د نړولو کار پیل کړی دی. خو د دې ودانیو خاوندان څه خبرګون لري؟
تو اخوا دي خانه د انتقالي ځمکړه په رجستر باندې ځمکړه دې سره ما سره 32 کورونه مالا غونډه تللا په دې اتیر سیلاب کې اوس دا بیا چې ګمدې مون کورونه دې کوتان جوړ کړی دی.
په دومې مای کې د مشال ترانا لاندې بحث درو چې د سپتمبر 15مه د لمانځه سوي پښتون کلتوري ورځې پاړه دی. آیا دا ورځ یوازې د پښتنو د دودیز جامو په غوستلو سره ول مانځل سي؟
کلتور د تحفظ د پاره د مادي اشیاو د اغه سره سره د اغه فکری ساحه چې کم دنو اغه هم ژوندې ساتل ډیر زیات ضروری وي.
نو ریپورتونه هم لرو لمشالې ډو سره اوسې. او پهل هم د پېښور پبلک آرمی سکول لبري د شپږ کال وړاندې د پېښور په آرمی پبلک سکول په ترګریز بریټ کې د وژسو ماشومانو میندو پلرونو د پېښې په اړه د عدالتي کمیشن ریپورت مسترد کړی دی. دوی تور پوری کوي چې په ریپورت کې د پېښې د اصل ذمہوارانو د پټولو هڅه شوې ده. د پېښور های کورټ د جسټس ابراهیم خان په مشرۍ عدالتي کمیشن د پېښې په اړه په 1500 مخونو مشتمل دا ریپورت روان کال د جولای په میاشت کې سپریم کورټ ته لیږلی و. سپریم کورټ اوس حکم ورکړی چې دا دې په ډاګه سي. نور معلومات په شاهین بنیر وورو.
په داسې حال کې چې سپریم کورټ د آرمی پبلک سکول د پېښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور د اولس سره د شریکولو امر کړی دی. د وژل شو ماشومانو د میندو او پلارانو اتحادیې دا راپور مسترد کړی دی او د انصاف د اصولو زده بدلې دی. د اتحادیې مشر فضل خان ایډوکیټ په دغه اړه بیگا مشال لیډو ته وویل چې دوی د پیښې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د جوډیشل کمیشن غوښتنه کوله. خو د کمیشن جوړېدل د ځنډ ښکارو او چې کله جوړ شو نو ذمہواري د پېښور های کورټ یو جج ته ورکړل شوه. نوموړي زیاته کړه
کوشش شوی دی چې هغه خلک چې کوم په صحیح معنو کې زمواران دي هغه بچکولو کوشش شوی دی او اسې په وړوکي پیمانه باندې لوور لیول چې کوم سکول سټاف وغیره یا دغه دی هغه باندې بوج اچولی شوی اچولو کوشش شوی دی. دا صریحا زیاتی ده، بې انصافي ده. د یو سل او څلور نه زیات پیرنټس خپل سټېټمنټس ریکارډ کړي دي. دوی پیک اینډ چوز کړی دی کوم طریقې سره چې دا د رپورټ کنکلوژن راغلی دی. دې کې مګر ټیپیکل خبرې شوي دي کوم چې د هغه ادارو طرف نه به شروع ورځو کې میډیا په ذریعه هم شوي وي. زه دا ګڼم چې دا د انصاف قتل دی.
د پېښور های کورټ د جسټس ابراهیم خان په مشرۍ جوډیشل کمیشن د پېښې په اړه په 1500 مخونو مشتمل راپور روان کال د جولای په میاشت کې د سپریم کورټ سره شریک کړی وو. په دې راپور کې ویل شوی چې پېښه د سکیورټۍ د ناکامۍ له کبله رامنځته شوې ده. یاد دی وی چې د آرمی پبلک سکولونو د امنیت ذمہواری د پوز ده، خو ضروری نه ده چې د دې کار لپاره د پوز خپل ملازمین موجود وي. د پېښور های کورټ پخوانی جسټس شیر محمد خان وایي چې د دومره لوی پېښې ذمہواری د سکول په سکیورټی او یا انتظامیا ور اړول کیدی شي زپل شو کورنو ته اطمینان ورنکي. نوموړي نور وویل چې د یو ریاست د بریالیتوب لپاره انصاف تر ټولو مهم قدر دی.
اگریوڈ فیملی شروع کرا داغی د ټول نه زیات کمپلین دا دی د آرمی آفیسر شوې مطلب چې د کاري په هغې دعوت وکړو نه هغه سړی ته د سره الوتلې نه وي په دې رپورټ کښې کامج په هغه دغه باندې ذمواري چولې وه هغه سټاف باندې چې هغوی سره دومره نه هتیار ور سره نه دومره مطلب هغې د ټریننګ نه د هغې غړی که نه دغه وجه ده که نه چې دا انصاف فرض کا خلکو ته نه ملاوېږي نو دې وجه نه خو په خلکو کښې د بغاوت هغه جذبه چې ده هغه
اوس پوښتنه دا ده چې که چېرې دغه ځپلې شوې کورنۍ د عدالتي کمیشن د راپور نه مطمئن نه دي نو انصاف به له کومه ځایه ترلاسه کوي؟ په دغه اړه د پېښور های کورټ یو وکیل شهاب خټک وایي چې باید د سپریم کورټ د ججانو په مشرۍ یو بل پراخه کمیشن د پېښې پلټنې وکړي او ذمهوار د قانون منګولو ته وسپاري.
د دې ټول جوډیشل کمیشن چې کوم یعنی حیثیت هغه دې سره مشکوک شوی دی ځکه چې د رپورټ نه چې مدعي فریق مظلوم فریق وکټم فریق مطمئن نه دي او د هغوی دا دعوی چې په دې رپورټ کښې طرفداری شوي ده جانبداری شوي ده نو زما په خیال دا ډېر افسوسناک صورت حال دی. کورټ هم دا کولی شي چې نو د دې هم د لویې درجې او د زیاتو معتبرو کسانو مثلا د سپریم کورټ درې ججانو صاحبانو که یو کمیشن جوړ شي ځکه چې دا د آرمی پبلک سکول واک څخه وړه واقعه نه ده.
دا یادونه وړ ده چې د کال 2014 د دسمبر په 14 په پېښور کې په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د سکول عملی استادانو او ماشومانو په ګډون 144 کسان وژل شوي وو. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه.
د شاهین بونیری رپورټ موردی. سپریم کورټ د یوې قبایلي ډلې قبایلي تحفظ ومن لخوا د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو د اقدام پر ضد درخواست اوریدونکو لپاره منظور کړی دی. دغه ډله او قبایلي مشران دریځ لري چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې په غیر عیني توګه شامله کړل سوې ده او په دې لړ کې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو رایه نه ده اخیستل سوې. دوی وایي په آرټیکل 246 او 248 کې څوک د قبایلو د رایه نه پرته بدلون نه سي راوستلی. دوی وایي باید دا پرېکړې دي بېرته واخیستل سي او قبایلو ته دي د ځان له صوبه ورکړل سي. خو بیا پارلمان کې د قبایلي زیرو غړي وایي دا کار د یو عیني عمله تیر سوی دی او پارلمان په دې اړه قانون منظور کړی دی. په دې اړه به نور حال د فرهاد چینواري په رپورټ کې واورو.
د قبایل تحفظ مومنت مشران وای په آئین کې دا لیکل شوی چې د قبایلو د یوې جرګې د خوښي او رایې نه پرته به په آرټیکل 246 او 248 کې بدلون څوک نشي راوستی. د قبایل تحفظ مومنت په نوم ډلې یو مشر سردار اصغر پردی مشال ریډیو ته وایي
قبل تحفظ مومنت چې د کوم خبرې پر جدوجهد کولو په 3 سپتمبر په سپریم کورټ کې زمونږ کیس و فاټا ورس گورنمنٹ چې پاغه کې چې کوم دی سپریم کورټ دریو ججانو چې کوم دی زمونږ کیس ایڈمټ کړلو او وکیل سابق چیرمین ڈپٹی چیئرمین سینٹ وسیم سزا صاحب او ججانو دا وینا وکړه چې 246 247 شک نمبر 6 او بالکل د دې وایلیشن شوی دی او د قبایلو رائے چې کوم ده هغه په دې باندې نه ده خوشاله. قبایل کچری صوبه غواړي یا مرج غواړي باید چې د هغه فیصله چې کوم ده غوره وګرځول شي او را روان تاریخ چې کله میلاو شي په هغه کې وو چې کوم کرنٹ ایم این ایس دی او کرنٹ سینیٹرز دی هغه دن ټول حاضر شي او هغه دن خپل ویو بیا چې کوم ده مونږ ترا کې لکه څنګه د قبایلو عوام راغلي دي.
یو قبایلی مشر داود پردی وای مونږ له دې د ځان له صوبې حیثیت راکړی شي.
مونږ یایو چې مونږ قبایلو ته خپل صوبه قبایلستان دی راکي چې مونږ کې ټول ځوانان مصروف شي مونږ کې ټول تعلیم یافته مصروف شي. جی مونږ چې کومه صوبه غواړو په آزاد روایت قبایلي روایتو باندې په خپل قانون سازي باندې آزاد اسمبلی او خپل قانون سازي غواړو.
په قومي اسمبلی کې د قبایلي او سرحدي امور قائمه کمیټه چیرمن او مومندونه د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ساجد خان مومند مشال ریډیو ته وویل چې دوی د فاټا خیبر پختونخوا کې ورګډولو په دریز کلک ولاړ دي او دې سره به قبایلو ته ډېرې ګټې ترلاسه شي.
چې کم مرجر شویلې منګ دې کې ترقی وینو. کم خلک چې دا وایي چې یاره هغه رنګې ترقی ونه شوله، چیلنجز ډېر غټ چیلنجز دي. که تاسو وګورئ یو صرف تاسو دې ته سوچ وکړئ چې یاره دلته د فاټا سیکریټ ختمېدل، د ایف سی آر ختمېدل، دغه مطلب دا دی چې غټ اچیومنټس دي. دلته اوس کم مین ټارګیټس دي هغه که تاسو وګورئ دلته لینډ ریکارډ نشته دی، بیکاز موږ دا د خاصدار او دغه چې کم پولیس کې د زم کېدو سیز دی، دا دوه ډېر غټ چیلنجز دي. دغې نه چې موږ روزو زده یم چې د زم کېدو کم فروټ دی ان شاء الله دا به قبایلي عوامو ته زر تر زره د میلاوېدو. بیا دا ویم چې زه به صرف د زلنه محمد خبره وکړم چې په د پیر په ورځ باندې په منډه باندې چې عمران خان ناروان دی زما زلې ته د الیکشن وروسته دا به د هغه څلورمه دوره شي. داسې وزیر اعلی صاحب تقریبا وزل زلنه محمد ته راغلی او دا دس ساله چې کم پیکیج دوی لپاره اعلان شوی دی چې فاټا زموږ څومره قبایلي علاقې دي ټولې به د ترقۍ په لار باندې روانېږي، څنګه صوبایي الیکشن وشو همدغه رنګې به انشاءالله بلدیتي الیکشن کیږي، څنګه چې جمهوري قومونه د یو سیاسي پروسیس نه تیریږي او مخ په وړاندې روان دي همدغه رنګې به انشاءالله چې قبایلي سیمې د ترقۍ په لار باندې روانېږي.
خیبر نه د قومي اسمبلۍ غړي اقبال افریدی وویل چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو لپاره د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه جرګه جوړه شوې وه او ټولو قبایلي ضلعو خلکو سره لیدو نه پس حکومت ته سپارښتنې ورکړې وې چې فاټا د خیبر پښتونخوا کې ورګډه شي.
دا د پارلیمنت فیصله ده، دا د پارلیمنت نه د قانون سازۍ چې کوم عمل دی دا عینی او قانوني دی. په دې کې نه چې کوم دی چا په اجره کې کړی دی او نه چې کوم دی چا د خپلې مرضۍ مطابق په خپلو کمرو کې کړی دی، دا د پارلیمنت فیصله ده او پارلیمنت فیصله د عینی سره جوړیږي. نو لہذا په دې کې که بلفر څوک داسې پوینټ راوستې شي چې هغه غیر عینی وي نو سپریم کورټ لا د تګ نه څوک څوک نه ریساري، خو په دې کې موږ خپل کمنټ جمع کوو که کله موږ له نوټس ملو شو.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړل شوه. هلته قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام ورغځول شوی، صوبایي اسمبلۍ چوکیو لپاره پکې انتخابات شوي، پولیټیکل ایجنټ عہدا ختم کړل شوی او خاصدارو په پولیسو کې په مرحله واره توګه د شاملولو عمل روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم راځي یو بل ریپورت دروارو او هغه هم د محمود خان اڅکزي و وینا ده. د پښتونخوا ملي پارټي مشر ویلي په پاکستان کې د قانون واکمنۍ لپاره د ولس منتخبه پارلمان واکمنول ضروری دي. محمود خان اڅکزي د څرګندونې پرون په کوټه کې د خبریالانو سازمان پاکستان یونین اف جرنالست د لوډ مراسم غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. نوموړي په افغانستان کې د سولې عمل تزولو ژغ هم وکړ. د پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په هیواد کې د بیان ازادي له چیلنج سره مخامخ ده. له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان څخه ویل دي چې پاکستان د بیلابیلو قانونو وطن دی. په دې کې آباد قانونو د یو فیډریشن لاندې ژوند کوي او د پاکستان په عین کې وټول شاریانو ته د برابرۍ پر بنسټ حقوق ورکول شوی دی. نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست د مرکزی کمیټې وغړو ته په خپل وینا کې وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د پښتونخوا مشرانو هر وخت د عین د بلادستي خبره کوله، خو هغه وخت پر دوی باندې د غداری تورونه لګیدل، لکن اوس دا خبره د پنجاب له لوري هم راپورته کیږي. محمود خان اڅکزي په سیاست کې د فوج او کردار ته ګوته ونیول او ویل چې دوی د فوج مخالف نه دي، خو په سیاست کې به د فوج لاسوهنه د دوی لپاره د منلو وړ نه وي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې فوج د سیاست څخه پاک، لکن په پاکستان کې چې څوک د آئین د بالادستی خبره کوي هغه ته د غدار په توګه قتل کیږي.
جو ایم آر ڈی اے آر ڈی جمہوریت کی جدوجہد میں شہید ہوئے ہیں انہیں ہمیں شہدائے جمہوریت ڈکلیئر کرنا ہوگا اور ان کے خاندانوں
سے. پشتونخوا ملی عوامی گوند چیئرمین محمود خان سنگزئی وائی چکم سیاسی کارکون کو دا جمہوریت لپارا پا ایم آر ڈی یا اے آر ڈی کی ہلی زلی کری دی او زانون قربانی کری دی، اگا تبا دا جمہوریت دا شہید لکب ورکول کیجی او دا غو کورنی تبا دا حکومت للوری معاوضہ ادا کیجی، او چا تا چی کوڑے ورکول سوی دی اگا با دا پاکستان دا ایروگانو بطوگا یادی جی. دا پشتونخوا ملی عوامی گوند چیئرمین دا هم ویل چی پا تیره اونی کی پا اسلام آباد کی پا سوی دا ای پی سی پا غونډ کی پریکړه وسو چې په هیواد کې به د آئنده بالادستی لپاره ټول سیاسي جماعتونه سره یو کیږي او د عمران خان د حکومت په ضد به هلی ځلې په ګډه سره کوي.
که یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی، ہر ادارہ آئین کے اندر کام کرے گا، الیکشن پارلیمنٹ طاقت کا.
پشتونخوا ملی عوامی گوند چیئرمین محمود خان سکزئی وی چې د پاکستان د حزب اختلاف سیاسي جماعتونو پریکړه وکړه چې دلته به د آئین حکمرانی وي او هر اداره به د آئند نه کار کوي او د ولس ټاکل شوی پارلیمنٹ به د طاقت سرچشمه وي او هر کام کاغه پښتون بلوچ سندې وي چیرې چې دغه قدرتی شتمنۍ دی پراغه باندې بلومړی دغه کام حق تسلیمیږي. شاغلی چکزی د پاکستان پر خارجه پالیسی هم نیوکی وکړي او ویل په کار دی چې د ملک خارجه پالیسی د ولس ټاکل شوی نمائندگان جوړ کړي، ځکه چې د غلط خارجه پالیسی له امله پاکستان دا وخت د یو لوی خطر سره مخامخ دی. هغه پر دې خبره زور ورکړي چې په افغانستان کې په کار دی چې د امن لپاره هڅې چسپا نسی، ځکه چې په افغانستان کې د بری امنیتی د شتوالي له وجې په پاکستان کې کله هم امنیت نسی ټینګېدلی. د دې خلا مخه په خپل وینا کې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار وویل چې دا وخت په پاکستان کې میډیا د یو لوی مشکل سره مخامخ ده او په تیرو دوو کلو کې د میډیا څخه نږدې 8000 کارکوونکي ایستل شوي او بې روزګار کړل شوي دي او د مرکزی حکومت له لوري د اشتهاراتو د ریجنل کوټې د ختمولو له امله ډېر ځایي اخبارات او رسنۍ هم د مالي مشکلاتو له وجې مخ پر بندېدو دي. په هیواد کې د میډیا د خوندي ساتلو لپاره کار دی چې ټول سیاسي جماعتونه خپل کردار ولوبوي. یادوي چې محمود خان اڅکزي په اسلام آباد کې د حزب اختلاف په آل پارټیز کانفرنس کې د ګډون وروسته په لومړي ځل په کوټه کې خبریالانو ته 13 ورځې وینا وکړه. په یاد شوي کانفرنس کې د حکومت په ضد د تحریک چلولو پریکړه شوې وه. پر دغه پریکړه باندې د حکومت لخوا سخت عکس العمل هم ښکاره شوی دی او خپل 13 ورځې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بیلابیلو ټي وي چینلانو د مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال ویلو وو که د حزب اختلاف غړي د اسمبلیانو سره استعفا ورکړي نو بیا هغه چوکیانې د حزب اختلاف جماعتونه بیرته نسي ګټلی. د نوموړي په وینا چې پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف په دوکه د هیواد څخه وبار ته ولاړي چې له امله یې اوسني حکومت ته هیڅ ډول خطر نشته. البته عمران خان زیاته کړه چې ځینې وزیران خپل د حکومت په ضد کله ناکله ګول وکړي او هغه یو لوی مشکل رامنځته کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال رادیو ری او سم یو بل رپورټ په دې ورسته کې د پاکستان د نور برخو په ګډون په سوات کې هم سخت بارانونو او سیلابونو یو شمېر ودانۍ ورانی کړې وي. هم دې ته په کتو سره د سوات انتظامی او د تجاوزاتو د لمنځوړلو په نوم د سیند په غاړه د جوړو ودانۍ پر ضد عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي پیل یې له مدینه کړي دي او وروسته به په نورو سیمو کې هم د سیند په غاړه جوړې ودانۍ ورانوي. هغه کسان چې جایدادونه په دې عملیاتو کې ړنګ کړل شوي دي وایي چې دا د دوی خپل ملکیت دی. د سوات هوټل اسوسیشن مشر زید خان هم په دې اړه خپګان ښودلی وو. دی حکومت وایي چې د ودانیو ړنګولو کار د قانون له مخې کوي. په دې اړه له سوات د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات ډیپټی کمشنر ثاقب رضا اسلم د اپریشن نگرانی په وخت خبریالانو ته ویل چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په امر به ټولې ناقانونه ودانۍ ړنګوي.
فیز وان ہمارا کلام میں تھا 30 اسپاٹس
اولنے پڑاؤ زمون کلام چپکی دیش نا قانون ودان ہے رنگ فی پدویم پڑاؤ کی من بدین کی اپریشن شروع کرے اور دولس داسی ودانے با رنگو چپکی سوچا تا لوی ودانے ہم شامل دی دگا ٹولی با لڑکو
جو ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں انشاءاللہ آج ان کو کلیئر کریں گے جی
نمدین نے مقامی اسیدون کے محمد جمال وئی جدی باقاعدہ د ضلع انتظامی پہ اجازت کور جوڑ کرے او رجسٹر ودانی وا
پتے دے دما کو پتے تے لا کم تلے رے پیندا کم رے کو دما تلے رے روز دوبارہ پدی من کنٹین جوڑ کرے دا دما انتقالیت مگر سو اخ وادی خانہ دا انتقالیت مگر پر رجسٹر بنت مگر تے تر ما تر 32 کو نہ مالا غنڈ تلے دا پدی اتیر سے لا تے اس دار بیاج گم دے من کو نہ دیکھو تان جوڑ کرے دی
مدین یو بلتن محمد عالم زیاتوی چې با سره خلق د سین او با پخپل مرزه یو اڑخته او بل اڑخته اړوي دغه لوجه د بازو غریبانو زبکه او کورونه په وبو کې الله شي
طالب کوم د کمشنر ملکنه او د ډی سی سواتنه چې په دې سین او خړونو باندې فورن د پچوالی سولګي او په دې کې اکسیویټر نمیشه نه پریدي په اکسیویشن باندې 5 لاکھ روپۍ جرمانه لګي ایسی ګانو ته باقاعدہ ہوئی چی ایکسیویٹر کرکی گی 15 لاکھ روپئے جرمانہ دا سین دے او خول دے پخپل دے پری دی دا بالکل ٹک ٹاک روان دے
پسوات کی دا سین پغاڑو دا اپریشن پاڑا دا آل سوات ہوٹل ایسوسیشن صدر حاجی زاہد خان وئی چی ناسا پا دا سی اپریشن شروع کول دوی تا قبول ندے
دا سندونه چې دی یا دا شاملات چې دی دا د سواد د خلکو ملکیت دی دا د حکومت پاکستان یا د صوبائی حکومت ملکیت نه دی نو که چا په خپل ملکیت کې آبادی کړي نو دا کم قانون یا کم آئین به دا اجازه ورکوي چې یاره د خلکو آبادی ته نقصان ورسوي یا غړنګ کی په کروڑونو روپۍ د خلکو ډوبې کی آیا د دې په بدل کې دې خلکو له سریلیپ ورکړی دی نن چې کم خلک تاسو ولیدل چې هغه بې کوره شو د هغې استوګنې ورانې شوې او هغې ته ټینټونه ورکوي نه بیا ته ولې ټینټول په کم قانون کې ورکوي تا خو خپل جرم ومانو تا د یو سړي د سر نه سورې واغست اوس سورې ورکول دا شلټر ورکول دا د حکومت ذمواري ده
ضلع انتظامیه وایي چې وړاندې نه د ټولو ناقانون آبادو تعین شوی و او مالکانو ته باقاعده نوټس هم ورکړی شوی او کومې ودانۍ چې ړنګ کیږي دغه د خیبر پښتونخوا حکومت د قانون لاندې روانې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو
د مسافرو غړې
پر یو بجا
هارون باچا هنري غړې
پر دونیمو بجو
سروي
پر درینیمو بجو
د مشال پنوم
پر څلورو بجو
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د مومندو د زیارت د پیښو د پلټنې په پیښو د پلټنو په اړه ابتدایي تحقیقاتي رپورت د سپتمبر 15 خپور کړی دی خو حتمی رپورت به د مومندو د زیارت د پیښو د غزمن کورنۍ سره تر خبرو او پلټنو وروسته خپروي د پلټنې رپورت تر مخه تر اوسه په مومند کې 3-5 غرونه ماینه سوي چې پکې یوازې 9 قانونه له خطرې بهر ګرځول سوي دي د سپتمبر پر 10 د مومندو په زیارت کې د مرمرو غرونو د شهیدو په پیښو کې 15 کسان ووژل شو او ګڼ او ګڼ کسان پکې زخمیان شو د مومندو مرمر غور او بخشي په دې اړه باندې نور تفصیل به د فرخنده اسد په ریپورت کې وره
د مدنیاتو او قانون لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي صلاحکار محمد عارف د سپتمبر پر 26 مشال ریډیو ته ول د مومندو د زیارت د پیښه د پلټنو د لومړني راپور تر مخه په مومند کې د سنگ مرمر او شپږویش قانونو داسلی چې پکې کار کول خطرناک دي او دغه یې تړلې دي
هغه چې دا هیڅ غره غلي چې کوم تفصیلي ریپورت دی هغه لا سټېټمنټ پاتې دی هغه کې چې یو لوکل خلک دا چې بیا تا هغه افیکټیز کی شو چې دا هغه یې سټېټمنټ سم پاتې دی مقامي او چې کوم لیز اونر دی دا هغه سټېټمنټ پاتې دی دا په 3 کیټګری کې موږ تفصیل کړی دی یو هغه کیټګری دا چې په سیمه کې نه سټېټینګ کیږي او د ډینجر خطر نشته مطلب سټېټینګ نشته چې یو کار یو وړاندې یا ورته کوکلا دی ګیم کیټګری هغه کې چې معمولی ډینجر موجود دی او هغه لپاره موږ د دې ځای کړې چې دا مقامي دي چې دا کمیټه د ایمیشن دی او د حادثې نه بعد مکمل پاتې دی کولې وا هي کې موږ فیکټر دی او دې جوړ کړی چې فیکټر په توګه راځي دا هغه کوم یو د سکټ دی هغه د
سپتمبر پر اوما د مومندو په زیارت کې د مرمرو د غرونو د خویدو په پیښه کې 25 کسان وژل شول او ګڼ نور پکې ژوبل شول. له دغه وروسته حکومت د پلټنو یو کمیټه جوړه کړه چې دغه پیښې د وجوهاتو معلومات وکړي او تر هغې پورې په غرونو کې کار کول بند کړل. په مومندو کې د سنگ مرمرو تر 350 پورې کانونه او تر 500 پورې کارخانې دي او د زیارت د پیښې وروسته لا هم د حکومت لخوا په زیاترو درنګونو کې کار کول بند دي. د زیارت د پیښې په اړه د حکومتي کمیټې د راپور له مخې دوی تر اوسه د مرمرو د 350 درنګونو معاینه کړې چې پکې 28 کانونه ظاهرا سم ښکاري خو له خطرې نه لا هم بهر نه دي. محمد عارف آئی یوازې په 9 قانونو کې د سپتمبر پر 23 د کار کولو اجازه ورکړه. بلخوا د مومندو په سبحان خوړ کې د ماربلو د کارخانې او د مرمرو د غرونو یو مالک سید خان د سپتمبر پر 26 مشال ریډیو ته وویل حکومت د زیارت ته پیښې وروسته تر 300 پورې د مرمرو کانونه بند کړل. بلخوا د مومندو د مرمرو د درنګونو یو مزدور جهان زیب مشال ریډیو ته وویل د زیارت د پیښې وروسته کارونه درېدلې دي. بلخوا د مومندو نه د عوامي نیشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند مشال راډیو ته وویل حکومت باید د سنگ مرمرو په درنګونو کې کار کول په جدیده ټیکنالوژي بدل کړي. د سنگ مرمرو د غرونو مالکان وایي دوی لا هم د بارودو او نورو چاودونکو موادو په مرسته له غرونو نه سنگ مرمر په زړو طریقو راوباسي چې په کې ځینې وختونه کارکوونکو ته مرګ ژوبله هم اوریدلې ده.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
په پېښور کې د مازورانو 28 قامي لوبي پیل سوي دي. په دې کې د پاکستان له مختلفو صوبو راغلي په سلګونو لوبغاړي برخه اخلي. لوبي پرون پیل سوي دي او نن به پای ته ورسیږي. په سیالیو کې شاوخوا 500 شزینه لوبغاړي هم ګډون کوي چې پکې ګزن وحدي کسان هم شته. د مشال همکار غلام قاسم د سیالیو ته ورغلي او دا ریپورت را لښلې دي.
قیوم سټیډیم په خبر کې د مازورانو لپاره په تر سره کېدونکو د قومي لوبو په بیلابیلو سیالیو کې د نارینه او ترڅنګ خزینه لوبغاړي هم برخه اخلي. تیر مازیګر په ویلچیرز کې د تر سره کېدونکو د کرکټ د یو میچ پر مهال د خزو د یوې لوبډلې مشري سکینه اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې ټولی ملګری د لوبو د سیالیو ته ډېری خوشاله دي. سکینه وای هغه د پولیو د ناروغي په وجه د مازورۍ ښکار شوی و
او دا د کیپی ګورنمنت ډیر غټ انیشیټیو دی
اور دلته مونږ ته یو اپورچونټی ملو شوی دا نو د سې چکم سپورتس دی د وومن د پارا نو دا یو خ انیشیټیو دی دا غی د پارا چې غی راشي خپل مطلب غی پکورونو کې ناس وی خپل ابيليټی نشي شو کولای نو دا د سې پلیټ فارم دی چې دلته غی راشي خپل ابيليټی شو کیا چونکه زه خپلم یو پولیو افیکټډ ګرل یم تاسو خپل ماشومان ته د پولیو کترې ورکوي پولیو نه یریږي پولیو کترونه مې یریږي
د سکینه اپریدی پرنګ په ویلچیر کې کرکټ کوونکی د ابشا په نوم یوې بلې لوبغاړي مشال ریډیو ته وویل
ویلچیر باسکټ بال دی زموږ سره ټیبل ټینس ته بیډمنټن دی دنه علاوه زموږه ویټ لفټینګ دی او د سیزم ګور کې نيزه بازی ده کرکټ ما وکړلو نو ما ته خو ډیر خو لګیدل ځکه چې ټول په یو شان دی په ویلچیر باندې ناست یو موږ وکړل یو خمو کم ته ملاو شولا خو زه یو طرف ته دا هم غوونه مبینه ما چیرې چې زموږه مستقبل به دوم نه خپلې وی نه به وی لکه څنګه موږ دلته په یو ځای ناست یو موږ ته موقع ملاو شو دا شانه به زموږه نور خويند د تلته داسې موقع ملاویږي نه زما خپل مزوري چې دا د پولیو وایرس د وجه نه شوی د چې ما ته ویکسین نه ورا کړی شوی او دا شاندې کې دلته کې تقریبا زیاتر مزوري چې کوم دغه جسمانی مزوري سره چې کوم خلک دی هغه کې موجود دی
د خیبر پختونخوا د لوبو د محکمه مرستيال ډایریکټر سلیم رضا وای په دې لوبو کې د هیواد د نورو برخو نه هم ګڼ شمیر لوبغاړي برخه اخلي او د دوی لپاره حکومت هر ډول انتظامات کړی دي
د 750 پلیران مختلف گیمونو کې لکه کرکټ کې ویل چیئر دا بیډمنټن دی لان ټینس دی ټیبل ټینس دی مختلف گیمونو دا اتلټکس دی دا دی کې او دا 28واں نیشنل سپورٹس فیسټیول دا 2020 مخک بدای پټاباد کې کې دا ار کالا خدا دې زل دی وچنا دا پیخور کې کو دا هډ کوارټر دی دا ټول لاهور کراچي دا هر زینا کسان دا گلگت بلتستان نمرال د کوټه آزاد کشمیر نم پکې ټول یې سواغښتا او دی لمنګ هوټل ایم ور کړی دی لباقیده مونږ ټی ډی ایم دا 1900 کسان لور کړی دا
د مازورانو لپاره په قویم سټیډیم پیښور کې تر سره کیدونکې د لوبو د سیالۍ به د سپتمبر په 28مه نیټه پای ته ورسی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
او سم وخت را رسیدلې دي د مشال ترانا لاندې بحث د مشال ترانا لاندې بحث تاسو د چارشمې په ورځ باندې په ژوندې بڼه اوریدلې او سې تر کراري توګه باندې تر وړاندې کوو په سپتمبر 28مه د پښتون کلتور ورځ لمانځه سوی و ته دې په مختلفو اړخونو باندې دا بحث شوی دی
د مشال ترانا لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو اکیډمي لخوا جوړ شوی د پښتو نړیوال کانفرنس کې هر کال د سپتمبر 28مه د پښتون کلچر ورځ په توګه د منځلو فیصله شوی و هم په دې لړ کې د سپتمبر 28مه یعنی نن د دې ورځې په مناسبت د کوټي پښتو اکیډمي غونډه جوړه کړې ده خو د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو خپل خلک خپل داسي تصویرونه پورته کوي چې پکې کلتوري جامې اغوستی وی په تیر څو کلونو کې داسې لیدل شوی چې دا ورځ په خیبر پښتونخوا افغانستان کې لږ او د بلوچستان په پښتون مشتو سیمه کې زیات خلک لمانځي د مشال ترالاندې بحث کې د دې وجه سیړو میلمانه مو د بلوچستان یونیورسيټي د پښتو څانګې استاد لیکوال او د کوټي پښتو اکیډمي غړی برکت شاه کاکړ د لورلای کالج پښتو څنګ مشر او لیکوال صادق جړک او دارنګا د پېښور پښتو اکیډمي مشر نصر الله وزیر دی دا درې واړه میلمانه راسته ټلیفون پر لائن دی برکت شاه کاکړ سیب تاسو صادق جړک سیب تاسو او نصر الله وزیر سیب تاسو درې واړو تار کړل زب پایل ل برکت شاه کاکړ زخه کوم ځکه پښتو اکیډمي د غروت نومولې وا او بیا ټول ور باندې فیصله کړې وا او نن د غروت جوړې شي برکت شاه کاکړ سیب تاسو چې کوم د غروت اعلان کړې وا نو د دې خبرې د دې ورځې په اعلان سره تاسو اوس مطمئن یې چې د دې اعلان څنګه سوی وو؟ نو سل په سله که په افغانستان کې دي که په خیبر پښتونخوا کې دي که د بلوچستان پښتانه دي دا لمانځي که نه؟ هغه سې نه لمانځي لکه څنګه ستاسو توقع کوله؟
اصل کې دا خدای سي وکړه نه دا زموږ په 2015 کې د پښتو اکاډمۍ کوټ له خوا څخه یو انټرنیشنل کانفرنس ته راغوښتل شوی وو. نو په هغه کا دا کانفرنس په چکم هغه اخري چکم ریزولوشن ورته وای یا دا چکم پریکړې دي په هغه کې یو خبره دا ولر د چکم دا لیکوالانو او په هان د تر غونسي وو هغه د دې خبرې ضرورت محسوس کړ چې د پښتنو د کلتوري ورځې د منځلو په حق لبایش مش پریکړې وکړو. او بیا د دې چکم د باقاعده یو کمیټې جوړ شوی او په کمیټې کې د افغانستان
لپاره خو زبر برکه چا کار سی یعنی د پسې منظر ته بیا راځو ځکه چې مخ ته راځو. اول سوال ما دا و چې آیا تاسو چې دا کمیټه جوړ شوی و د ورځ منځل شوی و ټول ور باندې اتفاق وکړي لکه څنګه چې له 45 کلو تاسو تجربه ده نو آیا هغه چې منځل کیږي لکه څنګه چې ورته ضرورت دی یا تاسو ورته تمه درلوده؟
که زه په نس باندې لکه پر څومره لوی سویه باندې دا یو غیر متنازعه خبره ده چې منګل منګل دې منګنه پکار وه هغه رنګ نه دروانه لکه نن چې ما نن سهار پښتنه د ګل سر وکړه په کابل په هنتون چې ما پښتنه وکړه کندهار په هنتون چې ما پښتنه وکړه د سازانو سره نو هغه دا وایي چې دلته په دې مطلب د افغانستان په سویه باندې د پونتونونه یا اکیډمیانی یا چې کومې ټولنې دوري ادبي غونډې دي یا دغه دي یا تنظیمونه دي هغه دا غرنګ نه لمانځي لکه څنګه چې په کوټه کې په سویلي پښتونخوا په نورو ښارونو یا د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې د شمالي پښتونخوا په ځینو سیمو کې دا لمانځل کیږي. نو هغه رنګه یعنی په دې کې د نن اوس دا خبره برته بیا ودغه ته اړتیا لري چې پر دې باندې
مداخله وکم تاسو درې واړه برازه خفه کېږئ نه ځکه چې ډېری خبرې زما په ذهن کې وي او زه غواړم ستاسو جوابونه لنډ وي او زه سوالونه ډېر وکم چې دا بحث د خلکو د پاره هم ګټور شي او ځینې وضاحتونه هم راشي. نصر الله وزیر صاحب تاسو آیا لکه څنګه چې پښتو اکیډمۍ خبرال پروګرام کوي په بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې دا ستاسو خیبر پښتونخوا کې آیا هم په داسې پیمانه باندې دا نن لمانځل کیږي کنه؟
نه موږ سره خو د دې داسې لمسې داسې خاص لمانځل شوی دا نو اوس دا ور لمانځل شوی دا او د دې وجه دا چې یو خو کم څه چې په کوټه کې شوی وو ښه اقدام شوی دا ستاینه وړ اقدام دی او په کار د ټولو سیمو کې ول لمانځل شي دې د لپاره مهمه دا وی چې یعنی ټول کسان هغه باندې بورډ واسي سم شي یا ور سره د هغه قومي مذهبي او یا نور سماجي کم د شي ټولګي وی یا خلک وی چې یو تړون لري دا وی هم په ان بورډ افیشل په کار دی هغه کده کندهار دی کده کابل دی یا د ننګرهار دی یا د پېښور دی یا د قبایلي علاقے وزیرستان وغیرہ نو یو خدای کمی ته راغلی د په دې خبره کې او کبیا او ته چینی نو بیا په دا دی ما سلا وی چې موږ بل ورځ ورته ټاکو او په دا شی ورځ ټاکنو کې احتیاط وکړ دی او دا شی لمړي چوک طرف ته نه دي تل په کار چې دا موږ اعلان وکړو یا موږ اعلان وکړو دا یو ځدی کې
سم ده
په بار منځل او د دې ورځې وسانیت دا خپل ځای مهم دی په کار دی چې یو
راځم. نصر الله وزیر صاحب مننه تاسو د دې وضاحت وکړئ. صادق جړک صاحب ستاسو په خیال باندې دغه ورځ د لکه څنګه په کومه پیمانه چې په کار وه یا په کومه اندازه چې په کار وه ستاسو په خیال باندې د دې د نه لمانځلو په پراخه کچه وجه ستاسو په خیال څه ده؟
ډېر مننه تکر صاحب. زما نظر په دې حوالہ دا دی چې دغه 23 سپتمبر چې کوم ورځ د پښتو اکاډمۍ په سیمینار کې چا تجویز کړی وو چا تجویز وړاندې کړی وو او چا ورسره منلی وو هغه له دا سوچ په کار وچ په 23 سپتمبر شوی څه دی لکه کومه د پیښه سوي چې په دې ورځ پښتانه نړیواله کلتوري ورځ دغه 23 سپتمبر وګرځي د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ کوم مانځو په دې ورځ په بنگال کې د بنگالي ژبې پر سر بنگالي سټوډنټان وژل دي دا غوړه چې تړون موږ له کلچر سره نه لري دا 3 سپتمبر
سمه
بیا په کار دا د موږ نظر دا دی چې د نوروز لومړی ورځ چې ولې وش مار سره سمون خوري کدا غوړه دا د کلچر ورځ دا د جشن ورځ
موږ ولمانځو نو زموږ دغه پروګرام یو صادقه ولري د پښتنو د 5000 کلن تاریخ سره.
زه راځم د سمیع الدین ارمان صاحب ته. سمیع الدین ارمان صاحب په ګینګز ایڈورډز کالج پېښور کې استاد دی، لیکوال دی. لاغزه ما پښتنه وکاغم دا خبره کړې و چې یاره د په خیبر پښتونخوا کې په افغانستان کې په کچنل منځل کېږي لکه څنګه چې په کوټه او نورو سیمو کې، نو داغه ما وجو پښتلې، نو داغه خبرو ته بغوښ بیا براسو برکت شا کاکړت.
ما ته وجه دا ښکاري چې پښتون کام خو یو خپل پوره جغرافیه لري، بلها د خدای قبایل دي، او دا یو کامی یو پدیده مونږ ګڼو، یو کامی مظاهره مونږ کوو، نو هغه د پاره ضروری دا چې دا فیصله د کام وی، د اولس وی، د ټولو خلکو وی، د نمائندګۍ وی، نو بیا هغه په هر ځای کې په اجتماعي توګه باندې مخې ته راځي. نو دا ښکاریږي زم خپل خیال دا د نور وجوهات به هم وی، خو د دې فیصله چې د کم ځای نه شوې دا یا د کم ادارې نه شوې دا، نو د هغه خلکو ورسره هغه د تقدم یا دا رواج کولو هغه یو نسبت تړلې دی، نو هغه یې کوشش کوي چې ولمانځي.
دا سمیع الدین ارمان برکچا کاکړ سپ تاسو تر اعظم، یعنی تاسو صادق جړکم واورې دی، نصر الله وزیر سپ هم واورې دی، او سمیع الدین ارمان هم واورې دی. درې واړو خبرې تقریبا یو شان دي، او دا پښتو اکیډمي کوټه د المانځي. تاسو دا ټول خبرې واورې، ماته د سوال ضرورت نشته، تاسو کدی ته جواب وایسه خو لګ لاند ځکه چې نور سوالونه هم لرم.
زه به خالي دا وایم، دروشتم سپتمبر دی ولیک شې شوی دا په دې حق نه باندې دلته چې د کابل کم په هاندي غفر لیوال صاحب او انزور صاحب دا ګرځ ته لین تراغلی و، هغه دا ویلي چې موږ په دولتي سویا باندې دروشتم سپتمبر په دغه ورځ باندې لندار نشنل دی سوالي چې د ورځ او شپه چې دا میزان سره برابرېږي، په دا شپه باندې په دا ورځ باندې چې شپه او ورځ سره برابرېږي، نو دا د توازن خبره ده. نو په دا پښتون کلتور کې دننه د توازن او په دا کې دننه چې دا کم دننه دغه دی دا چې کم په دې کې د دې په سټرکچر کې دننه موجود چې کوم انسانانی دي ظلمتونه دي دغه را د خپل او دا په نړیواله سویا باندې وړل، نو هغه دې ته دا جواز پرې د خپل چې دا موږ په دغه سطح باندې په حکومتي په دولتي سطح باندې موږ دا د کلیر کړي ورځ د 28 سپتمبر، نو بیا د کوټ خلک وو د نور په شور یا هر څوک چې دلته سره په دې دغه کې ول موجود ول، هغه دا خبره ورسره منلې ده. نو دې بنیادی جواز خو ما په دې باندې دغه دی و خبره دا ده د دغه لمړیتوب دا په خلک دومره غټ پټکای نه دی چې پښتو اکیډمي یا بل چا په سر باندې شو ول شي، خو د دې خبرې ما په نس باندې په دا ورځ باندې چې کوم مطلب د پښتنو ترمنځ چې کوم یو پیوستون موږ وینو، دا د کلتور په حق باندې چې کوم بنیادی د څه کلتور دی څه مطلب دا چې پښتون کالج موږ المانځو
زدي ته راتلم زدي ته راتلم برکه چا کاکړ څه بخښنه غواړم منځ کې مداخله کوم ته خپل احساس خو خیر خو وخت کم وي. زه غواړم تاسو درې واړی اس بل ماسه سمیع الدین ارمان صاحب هم دی، زب نصر الله وزیر صاحب تراسم. نصر الله وزیر صاحب خیر، دا خو سیدا نه جوړیږي د دې په وجه خو موږ خبره وکړه. آیا چې په کوم انداز دا جوړیږي لکه اوس موږ په کوټه کې ګورو، دا یوازې چې جوړېدل دا دي چې خلک پټکي وتړي، لونګۍ وتړي، په فیسبوک تصویر ورکړي، او بیا ورسره چې د موسیقي پروګرام وسی یا یو ځای کې پښتو اکیډمي پروګرام وکړي، چې کوم دغه بظاهر چې کوم مظاهر دي د کلچر دغه المانځل په کاري کنه د دې دغه چې کومه ساحه ده دا پراخول غواړي، یعنی کلتوري ورځ یا د ثقافت ورځ ساحه پراخه پکار ده.
نه ورځ منځو دا هغه دا چې دا هغه سروای ورو ته پکا او دا هغه چې کوم څه نه دی یا وی دا هغه دا کو په صبر وی یا په ملکې دل ماشاء الله وی او شي کلچر ورځ منځو په قبایلی علاقہ په افغانستان په کندهار د څه چې دا شي مو د کلچر کې را مثلا نشته عملی تور اطلاع کې تر دې نه تر هغه چې دا ایجاد دی پاتې شو د میدانی یا بندوسی علاقے د پښتونخوا په دې سیمه کې یا په کابل کې یا ځینې داسې نورې شارو کې چې هلته مسائل دي، نو هغه د ژوند ضرورت مسائل وي خو بهرحال د کلچر د رویشولو دپاره او عملي طور د خیرولو دپاره په کار ده چې داسې یو څه
دا خو ستاسو وړاندیز دی. زه وایم چې یوازې دا تر کلن راتو واسطه چې یوازې خپل هغه کلتوري لونګۍ تړل، پټکای تړل، جامع پخوانی اغوستل، یا بیا یو څو ټنګ ټکور پروګرام کول، میوزیک کول، یا دغه کول، تا تر دې پوری محدود وی کنه د دې ساحه د کلچر غه پخار دی پراخې د ثقافت
دې ساته یو احساس دی کته چې کومي احساس لري نو په لنګي په جامع په پیزار او په دغه او ځابه نه پاتې چې څول په روانه دي کلچر هغه یو احساس کومي بام لري ته لنګي ته دغه تقدس ورکوي ته د صدرې ته په پښتنو نورځه ترجمه ټول استاپ کلچر کې راځي چې په ژبه په دې هم په کلچر نه پیښ شي نه ناس ولاړه ده هم په کلچر نه پیښ شي نه مجموعي کلچر کوم شعور به ته کلچر ته داخله وي
صحیح دی
یوازې په لنګي په نه راځي لنګي راوته یا کوم شی راوته
مننه نصر الله وزیر صاحب ز بیا هم تاسو ته راځم سمي ور سمي د نرمان ځخه مان د پښتنو وک چې آی کلچري رواز لکه کوم سوال چې مکړې دی هغه نه بیان دغه کوم نو د سمي د نرمان به وورو چې هغه څوي
نہ بالکل دا خو ډیره ظاهره خبره ده چې کلچر صرف د مظهر یا د لباس نوم نه دی پدې کې اقدار هم شامل وي پدې کې دا غوي لیکونه دا غي نفسيات دا غي پوره جوړښت شامل وي نو د پښتون چې کم کوډ اف لایف ته کم ضابطه حیات ته د ژوند ته رولو آئین او دستور دی ظاهره ده په اغه کې دا مادي ثقافت ته او د اغه نمائندګی ده نور چې د دای کم راکړه ورکړه دا دود دستور دی د دای کامی بلها د خدای اقدار دی نو د اغه ژوندۍ ساتلو لپاره یو لوزل منزل ډیره زیاته کمزور خبره بوي بلکې د اغه د لپاره په خپل ژوند کې په خپل ادارو کې په خپل زمونږ په خاندانونو کې زمونږ په سماج او پټولنو کې د اغه اقدارو ویلیډیټي او د اغه ایک اقدارو چې اغه د اوس سره چلی دی شي نو اغا پیوریفای کول پکار دی او بیا مروج کول پکار دی لکه زمونږ په دې اقدارو کې څه سيزونه داسې هم دي چې اغا غیر ضروری قبایلیت مونږه اغه ته ویلې شو او ډیر سيزونه داسې هم دي چې اغا زمونږ د ټولنې لازمی برخې دي د اقدارو په حواله سره نو د کلتور د تحفظ د پاره د مادي اشیاء او د مادي چې کوم ساحه ده د اغه سره سره د اغه فکری ساحه چې کوم ده نو اغه هم ژوندې ساتل ډیر زیات ضروری وي بلکې چې اغه ژوندې وي نو د مادي حصہ چې کوم ده د پخپل اکثر د اغه تابع وي او که اغه ژوندې نه وي اغه ویلیډیټډ نه وي اغه د وخت سره تراشلې نه وي مهذب کړې شوی نه وي نو بیا دا چې کوم مادي حصہ ده د دې هم دا چې کوم مثبت نتایج په نظر نه راځي
دا سمې د نرمان برخه چا کاکر سی به نور بار څه دغه کوم دغه سوال لته سوم کومه چې یوازې تر دې هدا پوری محدودول چې دا پټکای لونګي زړې جامې په خوانی جامې یا دا کنه چې کوم غیر مرئی ثقافت یا غیر پسترګونه د دونکو یاغه هغه باندې هم کارته اړتیا ده په کوم شکل کې پکار ده
زما په نس باندې زه خدای وایم چې مطلب دا پدې کې خو دې راي نشته چې کلچر چې څنګه علامتې توګه باندې څنګه منځل کیږي او لونګي دا او فکرای دی او سپلای دی د دې خپل د علامتونو خپل د علامتونو خپل ډیر زیات اهمیت وي زه خالي کوي خبره دا وکړه مطلب دا څنګه چې د پښتنو دا کم د دې ظاهري کلتور چې دی دا یو رنګا کژن شوی دی په دې ملکي او دا استيريوټایپ شوی دی او په خپل دغه علامتونه په خپل ریکلیم کول دغه برته دا وکول دا په خپل یو ډیر غټه مزاحمتي رویه ده دویمه خبره دا د مشتدي خپل باندې بقایده نکد مش په پوهنتون کې مش پروګرام دا وری شو د پښتو او د سنگلورو کومونو ترمنځ چې کوم مرده ته دا کوټه فرضند یو ملټی کلچرل یا یو د بیلابیل کلچرونو یو مرکز دی دلته بلوس براوی وډو سپیکینګ او هزاره لمر شر لمر یو کلچري اتصال یا کلچرل سیمولیشن شوی دی دا ور موږ پر دې باندې مکالمه یشه و او دا وخت ستاسو راکې زم د مالشا چې د دې زمرد د وطن یو ډیر شافت دی هغه پر دې باندې خبره کوي چې پښتون کلچر کې دنه تخلیقي توان سره دا غرنګ بیا پر دې باندې موږ خبره کوو چې مطلب فردن د اټلسن ترمیم ورسته د کلچر چکه مو پالیسی راتلونکي و هغه ولین راغلی ته وسپوري پر دې اډوکیسی ته موږ مطلب احتیاج لرو دا غرنګ د کلچر په حق لباندې چې کوم زمو د کلچر چې ساده ول د دې هغه دغه څه وي دا څنګه چې په دا په میډیا کې په فلمونو کې په ناولونو کې په افسانو کې دا چې مطلب دا د یو من 200 کال څخه د سټیریوټایپینګ را روان دي پر دې باندې علمي مکالمه چې دغه ده
شروع کولو موږ د یو مجلس روان کړی دی. اوس په دې کې زما په خیال باندې دا یقینا د کلچر موږ د لر وبر د پښتنو سره ګډ دی. په دې باندې زما په خیال چې په دې هم خبره کېدلې چې سپیرا سکشنو دا ورځ بدل کړو. په دې کې یو په دې کې یو که به حت نه صحیح سره نه چې دا ورځ موږ بدل کړو که دا ورځ غلطه ټاکل شوی وي. خو د دې ورځې د لمانځلو اهمیت چې دی ما د ټول یو بل خبره به درته کومه. زموږ سره چونکې مشکل دا دی د تیرو خصوصا زه دا وایم چې زموږ د پښتنو د کلچر چې کومه پولیټیکل اکانومي ده خصوصا په دا شلو کالو کې دننه دلته د یوشتمې صدۍ تر ټولو غټ جنګ چې سوی دی د هغه بنیادي بهانه یا د هغه بنیادي پریټکس زما کلچر دی. زما په نس باندې د کلچر پر د کلچر باندې ارارخیزه مکالمه ورثه مجلس کول پکار دی. موږ په خپل په دې کې دنه چې کوم د انصافي چې کوم هغه سیستم دی هغه په کې د خپل مطلب د زنان او د کسبګر سره چې کوم موږ وایو دا دغه شان د خپل مطلب په دغه سوالونو راپورته کول دغه سمول د دغه ریفارمز کول لا پولیس باندې دا یو ډیر
راخیزه کار وایي. برکت شاه کاکړ سپ تاسو ډیر مهمه اړخونه بیان کړل. نصر الله وزیر سپ په تاسو په خیال باندې د غرواز بهرال بیا کدی یعنی دا عام کول تاسو اساس دا یو شی اقدام دی او د ستاینې وړ دی. اوس کبرته د تاسو مخکې تجویزونو ذکر وکي بیا ما منس کی خبر وکا کدا غرواز بیا پر دې باندې یعنی کپدا په افغانستان کې جوړ سي کدا بیا په خیبر پښتونخوا کې سي په قبایلی سیمو کې هم سي او دا ټول یو ورواز په ولسی کې چي سي د دې خپل سي دا نو دې ته بیا څه کول پکار دي کنه اوم دغه سي ځای پر ځای دغه پرې شول دي لکه څنګه چې روانه ده.
مننه ورځ کو مشالانه ته ورځ د هم ټاکل کې د شي په دغه یم اختلاف نشته یو هلکه شادي ضرورت چې خبره وکړه دې ته یو پس منظر په کاری چې دغه کرنا کې دغه صبر موشته یاد راکوي ور سره سره چې پوری چې فکری تور باندې موست هلکه تعلیمي ادارو کې او په دولتي شته باندې یو سوچ او فکر مونږ نشه شریک کړي اسې لکه اوس فرض کې موږ په کوټه کې چې زه هم هلته مو په شاګردانو دا زیاتره په کلچر باندې فیل ټاپي کوله ورته ولا او دا شي شادي دا د جړک په خپل له دې نه پښتو نه والا پاوله دا غو پی ایچ ډی دا لکه یو ورته یو شی مهم کوي راپور ته کوي چې څنګه ته به ویر مشي دا کوي شتا بس نو ویر نه دی دا ویر نه څه څه نه دی لکه په قبایلی علاقې بلوچستان او کندهار او د نور علاقو دلته خو ضرورت نشته. موشت مسالہ تو پښتونخوا کم چې په فانی دا هغه لکه لږ لږ مسائل دي چې یعنی کلچر ځنې ځنې اقدار چې لکه د جامو په ولا سره پکړی یا د غونډي وغیرہ یا صدرې هیڅ شی نه چې خپله پوره دومره تړون نه دی پکار خو هغه د کم څه چې اټلا کول دي د کلچر ډیر نه سر یو د لونګې په جامې نه ټول شی نه کې په خو تاسو کې د پښتونوانو کې داوی اتلاکه په دراتی څه ته باندې کار وکړ دی
نه اوس دی کی
زما فکر دا دی چې
یعنی زه بخښنه غواړم اخیری په دغه وخت را سر کم دی یعنی نصر الله وزیر سب ستاسو په خیال باندې یوازې خپل په خوانی کلچر یا ثقافت ژوندۍ ساتل پکار دی کنه په ثقافت کې د نن مسلې دی پر دغه ورځ باندې په هغه مسلوم خبره کول دي
مسالې ټولې یو خو سماجی مسائل دي سیاسي مسائل دي قومي مسائل دي خو کومه خالص ثقافت ته ځان رنجش
نه وایم ثقافت کې د نن نه کېدای شي ځینې مسلې ثقافت کې ځنه نه ځینې مسلې
ثقافت کې د نن نه تشخص مسله ده ثقافت کې اول د ستاسو تشخص هم د ثقافت برخه ده ژبه هم د ثقافت برخه ده دا غیر ژوندۍ ول دي چې کله ته ژبه ژوندۍ کې نو تاسو ثقافت هر شی ژوندۍ دي چې کله تعلیم ته په ژبه ورننه کې نو ټول شی هم ژوندۍ شي یا باندې د کلچر د ورځي ضرورت نه به دا شور شرابه ضرورت نه به د اختلاف ضرورت یو مسله باندې لکه په دې سطح باندې کار کول په کار دي چې په درتي سطح دې ته کار وشي د کلچر کمی شي چې په ژبه کې دي یا په نورو شیانو کې چې موږ د تشخص په ژوند لوي د کومش نه دې دوه مهم شیانو ته توجه وکړ دا
چا او دی کې یعنی زنانه ک پښتون ثقافت کې ځینی خامۍ وي یعنی کمزوري وي اغه تم پام کول پکار دی کنه واز پروموټ کول دی
نه خامۍ بالکل نه نه خامۍ خو پرځول دي موږ کلچر هم دا شنو چې ټول موږ خپل ډیولپ کړی دی یا موږ په دنیا ته واز موږ راغلی یو چانه مو چا فشن چا ته مو څور کړی دی او نن سبا ټول لکه موږ سره د ډاره سر بدره درځي هیڅ شی په نظر نه راځي چې موږ څه کوي چې یو چیرې روان دي
ډیره مننه نصر الله وزیر صاحب، صادق جړک صاحب، ستاو برکت شاه کاکړ صاحب، د درې واړو ډیره ډیره مننه په دې بحث کې برخه واخیستله. بس پای ته ورسېدی، تاسو ته شرواز غواړم. خدای په امان. ډیره مننه. او اوریدونکو، تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اوري په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو اکیډمي لخوا ځخه د پښتو نړیوال کانفرنس وي، په هغه کې دا فیصله شوې چې 28 سپتمبر به د پښتون کلچر ډے یا د ثقافت ورځ په توګه لمانځل کیږي. خدای یوازې د کوټې او نورو د بلوچستان پښتون مشتو سیمې کې ده، خو په خیبر پښتونخوا او په افغانستان کې ډیر خال د لمانځل شوی دی. دا چې ولې په ټولو پښتنو په کچه نه لمانځل کیږي، په دې بحث ولې را سره مېلمانه وو د بلوچستان یونیورسيټي د پښتو څانګې استاد لیکوال د کوټه اکیډمي غړي برکت چا کاکړ، د لورلای کې د پښتو کالج پښتو څانګې مشر او لیکوال صادق جړک، او د پښتو پېښور اکیډمي مشر نصر الله وزیر. بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوته په مخه شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.